آقا رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
السلام علیکم درنوندون خو بیا هم سیډم شي وخت په واشنگټن کې د شپې نه هنيمي او په کابل کې د زهار شپږ بجې شولې د دوی دویمه نیم ساته سهارنې پښتو خبری خبرونه شروع کیږي. په اول سر کې د مهمو خبرونو غټ ټکی اوري.
د اسلامي دولت ډلې د جمعې پورز د عراق په شمالي شهر کرکوک برید پیل کړی دی. پاکستان وایي د افغان طالبانو زیاتره ډلې غواړي چې د افغانستان حکومت سره د سولې خبرې وکړي. د امریکا د بارنیو چارو وزارت د هیلری کلینټن د شخصي کمپیوټري سرور نیبي ایمیلونه خبره کړې دي او دا پکښې معلومه سوې ده چې یو داسې سند هم پکښې شته چې محرم معلومات پکښې وي.
د روانې خپرونې د راپورونو په برخه کې به واورئ چې د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د خبرو د هیئت مشر ویلي دي چې تر دې وروسته باید هیڅوک د اسلامي حزب د غړیتوب په جرم ونینیول شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنري مشر ویلي دي چې د سوریې د حلب په ختیځه برخه کې هوایي بمباري او محاصره داسې جرمونه دي چې په تاریخ کې ساری نه لري. او بل راپور دا دی چې په داس حال کې چې په نور هیوادونو کې د جمهوري ریاست انتخابات په ډیره ساده طریقه سرته رسیږي او هر یو کاندید چې تر ټولو زیات رای وګټي اعلانېږي چې انتخابات یې وګټل، خو په متحده ایالاتو کې بیا داسې نه ده. په دې هکله راپورونه لږ وروسته اوري. اول پوره خبرونه خلیل خان وایي.
السلام علیکم. د اسلامي دولت د ډلې وسلوالو د جمعې پورز د عراق په شمالي شهر کرکوک برید پیل کړی دی. دغه برید په داسې وخت کې کړی دی چې د عراق او کوردي پیشمرګز ځواکونه د عراق دوهم لوی شهر موصل د اسلامي دولت د ډلې څخه د بیرته نیولو لپاره عملیات شروع کړی دي. دغه راز د عراق د کرکوک ښار د ډیبس په شارګوټي کې په یو ځانمرګ برید کې لږ تر لږه څوارلس کسه وژل شوي دي. برید د ایراني ساختماني شرکت په یوې سیمې باندې سوی دي. په یو بل برید کې چې د کرکوک ښار د پولیسو په یو مرکز سوی دي، شپږ تنه عراقي پولیس او دولس تنه د اسلامي دولت د ډلې جګړه ماران وژل شوي دي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وایي چې د جمهوري غوښتونکو ګوند کاندید دا خبره د خندا وړ نه، بلکې جدي ده چې وایي د جمهوري ریاست انتخابات د درغلۍ نه ډک دي.
That is dangerous. Because when you try to sow the seeds of doubt in people's minds,
دا یو خطرناک عمل دی. ځکه چې کله تاسو د خلکو په ذهنونو کې د انتخابات قانوني مشروعیت په اړه شکونه پیدا کوئ، دا زموږ دیموکراسي تر پوښتنې لاندې راولي. ښاغلی اوباما چې د میامی په ښار کې د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن د پاره انتخاباتي غونډه جوړه کړې، وویل چې د ښاغلي ټرمپ دا څرګندونې د ډیموکراسۍ لپاره خطرناکې دي، چې ویلي دي چې د نومبر د میاسي د اتمې نیټې د انتخاباتو د نتیجې په هکله به پرېکړه وروسته کوي چې آیا مني او کنه. پاکستان وایي چې د افغان طالبانو زیاتره ډلې غواړي چې د افغانستان د حکومت سره د سولې خبرې وکړي. پاکستاني چارواکي وایي چې که چیرته د افغانستان حکومت د طالبانو سره د روغې جوړې نیت لري، هغوی ژمنه کوي چې د کابل د حکومت د لومړیتوبونو له مخې به عمل کوي. نور تفصیل عاشق الله رحیم زوی راکوي.
د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او بهرنۍ پالیسۍ سلاکار سرتاج عزیز وایي طالبان او نور هغه ډلې چې د افغانستان د حکومت په خلاف جنګیږي باید په دې پوه شي چې په افغانستان کې وضعیت ډیر بدل شوی او اکثره خلک دا نه غواړي چې پخوانی مشکلات دې بیرته تکرار شي. ښاغلی عزیز په ویلامی کې ویلي دی چې پاکستان به تر خپل وسې کوښښ وکړي چې د طالبانو مختلفې ډلې د سولې خبرو ته وهڅوي. سرتاج عزیز وایي د طالبانو اکثره ډلې خبرو ته لیواله دي. سرتاج عزیز طالبانو ته په خپل پیغام کې ویلي دی چې د پاکستان دریس په دې برخه کې ښکاره اوازې دی او هغه دا چې هیڅوک نشي کولای چې په یوازې ځان افغانستان ونیسي. هغه همدارنګه ویلي دی چې د سولې لپاره تر ټولو مهم اصل خبرې کول دي. خغل عزیز د افغانستان د حکومت او د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار ترمنځ د سولې د موافقه هرکلای هم کړی او وایي چې دا کار نور ډلې هم د ته حسوي چې د سولې په خبرو کې برخه واخلي. عاشق الله رحیم زوی، امریکا غک، واشنگتن.
د امریکا دفاع وزیر اش کارټر د ترکیه جمهور رئیس طیب اردوغان سره د جمعې پورز په خپل ملاقات کې د اسلامي دولت ډلې ته په عراق او سوریه کې د ماتې ورکولو لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د نورو پوځي همکاریو د زیاتولو په اړه خبرې کړې دي. کارټر د جمعې پر ورځ د انکرې ته ورسید او هلته د اردوغان او د ترکیه د لوړپوړو سیاسي او د دفاع چارواکو سره ولیدل. د امریکا دفاع د بارني چارو وزارت د هیلری کلینټن د شخصي کمپیوټر سرور نوی میل نو خبره کړې دي او دا پکې معلومه سوي ده چې یو داسي سند هم پکې شته چې محرم معلومات پکې دي. د امریکا د بارني چارو وزارت د جمعې پر ورځ یو سل دوه لسیمه نو خبره کړل. دا د هغو 15000 ایمیلونو یو برخه ده چې د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې د کلینټن د شخصي کمپیوټري سرور د پلټونو وروسته ترلاسه کړی دي. هغه دغه کمپیوټري سرورونه هغه وخت استعمال کړي وو چې کله د امریکا د بارنیو چارو وزیر و. په داسې حال کې چې د امریکا د جمهوری ریاست مقام د لپاره انتخابات تدری ونی پات دي، د جمهوری غوښتونکو ګوند کاندید ډونالد ترامپ په نظر پښتون کې فیصدي رالوېدلې ده، خو بیا هم پرون د جمعې پر ورځ په دوو مهمو ولایتونو کې د کمپاین پر مهال باوري ښکارېده. هغه د شمالي کیرولاینا په ایالت کې د جمهوری غوښتونکو ګوند یوې غونډې ته وویل: زه په حقیقت کې په دې باور لرم چې زه به دغه انتخابات وګټم. ترامپ خپل وینا کې دې ته اشاره وکړه چې په وروستي درو نظر پښتنو کې هغه د خپل سیالي کاندید هیلری کلینټن نه مخکې دی. هیلری کلینټن بیا د جمعې پر ورځ په اوهایو ایالت کې د کمپاین لپاره ورغلی و، خو په داسې حال کې چې د کمپاین په اخرنۍ پړاو کې داخل شوی، د حقیقت دا دی چې ترامپ د هیلری کلینټن مقابل کې په نظر پښتنو کې پر شا دی. د څو متبرو سرویګان د لارې د معلومه سوي ده چې هیلری کلینټن د ترامپ څخه د یوات په کچه شپږ پوینټه مخکې ده. او د روسیې یو کس د امریکا چارواکو لخوا په دې تورن سوی دی چې د امریکا د متدلاتو کمپیوټري معلوماتې هیک کړي دي. دا کس یوې میاشتې له مخې د چک جمهوریت په پلازمینه کې نیول سوی دی. د امریکا د عدلیې وزارت ویل دی چې 90 کلن یوجینی نیکولس د ماسکو اوسېدونکی دی او لا هم په توقیف کې دی. هغه د اکتوبر په 5مه په پراګ کې ونیول شو. دا خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنونکو وخت په واشنگتن کې د شپې 9 بجې او 10 دقیقې شولې. تاسو دویمه پښتو خبری خبرونه د واشنگتن اوري. د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د خبرو د حیات مشر امین کریم وایي وس نو باید چې هیڅوک د اسلامي حزب د غړیتوب په جرم ونی نیول شي. کاغلی کریم وویل چې د جمهور رئیس اشرف غنی د فرمان وروسته د افغانستان د حکومت سره د دغه ګوند د شوې موافقې ټول مواد باید مراد شي. نور تفصیل د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری په راپورټ کې اوري.
د افغانستان حکومت سره د اسلامي حزب د خبرو د پلاوي مشر محمد امین کریم وایي چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لخوا تیره ورځ د فرمان د توشي وروسته د افغان حکومت سره دغه ګوند شوې موافقې ټول مواد د فرمانونو او تنظیم امرونو بڼه اخیستې ده. تیر ورځ د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی اسلامي حزب سره د شوې موافقې د پلي کېدو لپاره په سلیلي شمالو کې یو فرمان توشي کړ چې د دغې موافقې د تطبیق لپاره یو ګډ اجرایوي شپږ کسیز کمیسیون جوړول هم پکې شامل دي. د دغه فرمان له مخې د اسلامي حزب غړي د افغانستان د اساسي قانون د حکومت او نورو قوانینو لمخې د ټولو مدني او سیاسي حقوقو څخه برخمن دي او ګوندونو د قانون او نورو قوانینو لمخې سیاسي فعالیت سره کولای شي. افغان حکومت سره د اسلامي حزب د خبرو د پلاوي مشر محمد امین کریم امریکا غشنه رادیو سره په مرکه کې ویل چې دا ګوند به د افغانستان د اساسي قانون په چوکاټ کې خپل قانوني فعالیت پیل کړي.
تمام فعالیت های حزب اسلامی افغانستان
خلیل کریم ویل سال نن څخه د افغانستان د اسلامي حزب ټول پلیتونه د افغانستان د اساسي قانون پر اساس پیلېږي. محمد امین کریم ویل چې د جمهور رئیس غنی لخوا د پرمان توشي به په کابل ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د اسلامي حزب د غړو او پالینو د نیولو لړۍ چې د اسلامي حزب دغه چارواکو په وینا تر پرونی دوام درلود بند کړي.
احدی
حق نداره
که
اعضای
حزب اسلامی
را با جرم عضویت در حزب اسلامی خغلی امین ویل سال نو څخه هیڅوک د حق نلري چې د اسلامي حزب غړي په دغه حزب کې د غړیتوب په جرم تعقیب کړي. د اسلامي حزب دغه چارواکي وایي چې تیر ورځ حتی په کابل کې یو شمېر هغه قومي مشران او مخور چې د کاپیسا ولایت د تاګابل ولسوالۍ څخه د سره د کتل لپاره د دوه هوټل ته راغلي وو، نه یوازې دا چې د امنیتي کارکوونکو لخوا ونیول شول بلکې سپکاوی هم وشو. خغلی کریم ویل په داسې حال کې چې د ملي امنیت یو لوړ پوړی مرسیال سره ناست و، د تګاو قومي مشران راته راغلي وو، د هوټل د دروازې مخې ته نور امنیتي ځواکونه راغله او هغوی بندیان کړل او ورته یې سپکاوی وکړ چې الحمدلله د چارواکو په چټکو اقداماتو هغوی خوشې شول. د افغانستان حکومت سره د اسلامي حزب د خبرو د پلاوي مشر ویل چې د کابل سربیره د ننګرهار او پکتیا په ولایتونو کې هم د اسلامي حزب د غړو په کورونو باندې امنیتي ادارو لخوا بریدونه شوي دي. د جمهور رئیس محمد اشرف غني په فرمان کې نه یوازې دا چې د امنیتي ادارو څخه د دغه حزب پر وسلوالو د بریدونو د بندېدلو امر شوی، بلکې ویل شوي شوی چې کچیر د اسلامي حزب وسلوال د نور مخالفو وسلوالو ډلو له خوا تر بریز راشي، باید افغان ځواکونه د حزب اسلامي د وسلوالو ملاتړ وکړي. اسلامي حزب وایي چې د افغانستان په تیښو ولایتونو کې د دغه حزب وسلوال حضور لري. د سولې د موافقې له مخې باید د وسلوالو ډلې د یوې کړنلارې له مخې منحل شي. محمد امین کریم وایي چې د اسلامي حزب پورې مربوط وسلوال د افغان حکومت سره د سولې تړون لاسلیک کړه وروسته د اوربند په حالت کې دي. اسلامي حزب وایي چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو له لیست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم د ایسته کولو وروسته به د اسلامي حزب مشر کابل ته راشي. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د جمهور رئیس غنی په فرمان کې د ملي امنیت شورا ته دنده سپارل شوې چې د بندیزونو د ایسته کولو لپاره اقدامات. د جمهور ریاست د وین مرسیال د واخان مینپال امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویل چې د جمهور رئیس غنی فرمان د افغان حکومت او اسلامي حزب ترمنځ شوې موافقې د پلي کېدو په برخه کې یو عملي اقدام دی. د افغانستان د حکومت او اسلامي حزب ترمنځ په شوې موافقه کې د اسلامي حزب مشر د قضایي مسؤلیت ژمنه هم شامله ده. قسم ښاغلی مینپال وایي اسلامي حزب سره سوله د افغانستان د اساسي قانون د غوښتنو په رڼا کې شوې، خو د مدني ټولنې یو شمېر پالین او ځینې سیاسي ډلې د جمهور رئیس غنی د دغې ژمنې سره مخالف دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
درنونکو د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه د واشنگتن اوري. په واشنگتن کې د شپې 9 بجې او 1:30 دقیقې شولې. د بلجیم په پایتخت بروکسل کې د اروپایي هیوادونو د مشرانو غونډه پرون هم روانه وه. په سوریه کې د روسي هوایي بمباري د غونډې د اجنډا مهمه برخه وه. نور تفصیل د امریکا غږ د خبريال هنري رجول پر راپور کې اوري.
په حلب کې موقتی وربند نه پیل شوې ده، مګر د سوریه د حکومت او د روسي قواو د بمباري پاته در رسولو دومره نخې نه خاني نه لیدل کېږي. اروپا او امریکا په ماسکو او تور لګولې ده چې په زرګونو ملکيان وژلي او ټپین کړي دي. د برتانی صدر اعظم د پنځشنبه په ورځ د لومړي ځل لپاره بروکسل ته ورسېدل چې د اروپایي شورا په عالی غونډه کې برخه واخلي. د اروپا د اتحاد غوښتنه وکړه او زیاتوي:
We must continue to work together, and it's vital that we work together to continue to put pressure on Russia to stop its appalling atrocities. It's sickening.
موږ باید ګډ کار کولو ته دوام ورکړو، او دا مهمه ده چې ګډ کار وکړو چې په روسیا باندې فشار راوړو چې په سوریه کې بدغونی او ناوړه عام قاتل ته خاتمه ورکړي. اروپا په دې باس کاوه چې په روسیا باندې په هغه اقتصادي بندیزونو کې مخ راولې چې د خپل خاور سره د کریمیا د یو ځکېدو او د ختیځ اوکراین په ارتباط ور باندې لګیدلې وو. دا اوس غیر ممکن لیدل کېږي. جان الک وای:
The Russians were making a lot of progress in exploiting some divisions in Europe around sanctions. And Mr. Putin faced of that opportunity then to
روسیا په اروپا کې د زینو اختلافاتو په استثمارولو کې پوره پرمختګ کوي چې د اقتصادي بندیزونو په ارتباط پیدا شوی، او د روسی جمهور رئیس ولادیمیر پوتین دغه فرصت سره مخامخ شو دی. او زما په فکر په سوریه کې د پام وړ کارونه وکړه چې هغه په حالت کې بمباری ده، او دا بمباری د بین المللي غوسې سبب شوله، او سمدستي په اروپا کې سلوک سخت لاک دلیل راوړي چې اروپا ته ضرور ده چې د روسیې په مقابل کې په خپل پالیسۍ له سره غور وکړي. د زیاتوي:
We need dialogue in certain areas where we can have it, but at the same time we need to maintain some firm instruments that show
موږ ته په کار ده په ځینو ساحو کې چې کولای شو خبرې وکړو، مګر په عین وخت کې موږ ته ضرور ده چې ځینې کلک دریځونه غوره کړو چې له هغې نه داسې څرګند شي چې زموږ حد چیرې دی. موږ باید له خپلو ارزښتونو دفاع وکړو، او زما په نظر موږ باید په قاطع توګه د سرحدونو د مسؤلیت د وصولو ملاتړ وکړو. برسیره پر نورو عواملو د سوریا کورنی جنگ په ملیونو مهاجر او سیاسي پناه غوښتونکي د اروپا ساحلونو ته ورسول. د مارچ د میاشتې د موافقې نه وروسته هغه لار قطع شوله چې له ترکیې نه تیرېده، او ټول هغه سیاسي پناه غوښتونکي چې دغه لارې استعمالوله بیرته په ترکیه باندې وسپارل شولو. مګر انقرې ګواښ کړی دی چې که اروپا د کال تر اخره پورې اتباعو ته د ورتګ ویزه ورنه کړي، نو دغه موافقه به وشلوي. د اروپאי چارو لپاره د ترکیه وزیر عمر چلیک وای دا به معنا ونه لري چې تر وسه یو موافقه موجوده وي بل موافقه دی وشي موږ به په یوې طریقې سره دغه موافقه باطل کړو په داسې حال کې چې له ترکیه له لارې د مهاجرو بهیر ورو شوی دی خو په زرګونو نور له شمالي افریقا نه د ایټالیې له لارې ځانونه اروپا ته رسوي ایټالیا چې د بروکسل د عالي غونډې مشري کوي په اروپا تور ولګاوه چې د دغې ستونزې په غم خوړلو کې همکاري نه کوي د اروپا د اصلاحاتو د مرکز غړی باند نوای
ایټالی از فیسینګ ا پرابلم ویچ از ابسولوټلی نات اټس اون فولټ But the EU's response has been inadequate.
ایټالیا د داسې ستونزو سره مخامخ ده چې په قطعي توګه د دې خپل قصور نه دی مګر د اروپایي اتحاد ځواب کافي نه دی او تر یو حده پورې په خاصه توګه د هنګري او تر یو حده پورې د پولنډ په شان هیوادونه تاسې لري چې وایي دې ته چمتو نه دي چې د هغو مهاجرو پیټې وچت کړي چې ایټالیا ته ځانونه رسوي د بروکسل په زیق تقسیم اوقات کې به له اروپایي اتحاد نه د برتانیې د وتلو موضوع هم زیا شي چې د بل کال د رسمي خبرو د پیل کېدو نه د مخه په دې وروستیو هفتو کې دواړو خواوو خپل دریځونه سخت کړي دي
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکو ته ډاډ ورکړی چې د ځانګړو ځواکونو هغو قومندان ته به حتماً سزا ورکول کیږي چې د زده کوونکو سپکاوی کړی ده تفصیل د ابراهیم رحیمی پر راپور کې اوري
ولسمشر محمد اشرف غنی په زرمت ولسوالۍ کې د افغان ځانګړو ځواکونو د قومندان له لوري د ټپي شو زده کوونکو د کورنۍ لوغړ سره په تلیفون خبرې کړې او پیښه کې ښکیل قومندان ته یې سزا ورکولو ژمنه کړې د پکتیا دی ولی وای نقیب احمد اتل امریکا غکتل جمهور رئیس غنی د سیمه مشرانو ته هم د تلیفوني خبرو لار ژمنه ورکړه چې داسې پیښو د بیا تکرار د مخنیوي په اړه به جدي ګامونه واخلي اتل دغه رازول چې د یادې پیښې په غبرګون کې د سیمه خلکو د راپارېدلې غوسې په نتیجه کې د تړل شوي ښوونځیو د پرانیستلو په مخه ولسمشر غنی یو پلاوی هم نن د جمعې په ورځ پکتیا ته رالیږلی و
دغه ستونزې د وریدو لپاره د سیمې د خلکو سره وکتل او هغوی ته ډاډ ورکړه چې هغه شخص چې دغه معمل تکرار کړی دی به مجازات کېږي خپله سزا به ګوري او د خلک یې وهڅول چې ښوونځي بېرته پرانیزي اوس بختانه چې تفاهم ته سره ورسېدل او د سیمې خلک هم خوشحاله وو چې غږ یې زر واورېدل شو او په وخت باندې اقدام ترسره شو دغه ښوونځي به سبا دوی بېرته پرانیزي د زده کوونکو پر مخ
د اتل په وینا په دغه پلاوي کې چې د ولسمشر سلاکار نبی مصداقي مشري کوله د ملي دفاع او کورنیو چارو د پوهنې وزارتونو استازو او ځینو ولایتي چارواکو ګډون درلود وروسته له هغه چې تېره دوشنبه په زرمت ولسوالۍ کې د افغان ځانګړو ځواکونو قومندان لی وزده کوونکي څخه د لوسو عکسونو په اخیستلو او د دوو نورو زده کوونکو په ټپي کولو تورن شو د سیمې خلکو د اعتراض په توګه ټول ښوونځي وتړل د پکتیا دی ولی وای نقیب احمد اتل وویل چې قومندان سید عارف شیرزاد نیول شوی او د عدلي او قضایي ادارو تر تحقیقاتو لاندې دی د اتل په وینا په دغه پیښه کې له شیرزاد سره نور څوک شریک نه دی
د نیول شوی د اوس مهال د ځینې څېړنې روانې دي نو د څېړنو نه وروسته به بیا پریکړه به دیو قضایي ادارې سي البته د نیول شوی په پکتیا کې دی نور ور سره ښکیل نه دي په دې موضوع کې څوک یوازې د دغه عمل تکرار کړی دی او نور څوک نشته نور هم نتیجه ځواکونه ور سره نه دي ښکیل
د زرمت ولسوال کپتان اخلاص امریکا غږ ته ویلي چې قومندان سید عارف شیرزاد تر یادې پیښې مخکې په ځینو نورو جرمونو کې هم ښکیل بلل شوی او له دې موضوعاتی ولایتي چارواکي هم خبر کړي وو په ګردیز کې د سویل ختیځو ولایتونو لپاره د بشر حقونو خپلواک کمیسیون دفتر هم پر یاده شوې پیښه خواشیني څرګنده کړې او د بیا تکرار د مخنیوي لپاره یې له حکومت سره جدي اقداماتو غوښتنه کړې ابراهیم رحیمی امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنري مشر زید رادل حسین وایي چې د سوریې د حلب په ختیځ برخه کې هوایي بمباری او محاصره داسې جرمونه دي چې په تاریخ کې ساری نه لري ښاغلی حسین د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د وڅلوښت غوړو هیوادونو نه وغوښتل چې د حلب د وضعیت څېړنه دي د جنایي جرمونو نړیوالې محکمې ته راجې کړي نور تفصیل د جنیو نه د امریکا غاک د خبريالي لیزا شلاین پراپور کوي. د ملګرو ملتونو د بشیر حقوقو د عالی کمشنرۍ مشر خاغلی حسین وویل چې د سوریې په کورنۍ جګړې کې تر اوسه د 300 زور نه زیات خلک وژل شوي دي او به شمار نور ژوبل شوي دي. حسین وایي چې د حلب په خرګوټي دوامدار بمباری دغه خار په مسلخ یا د ډلئیزي وژنې په مرکز بدل کړی. رادل حسین د روسي نوم باندې خسته خوځیت کړه چې د حلب په ختیځ برخه کې چې د یاغیانو په لاس کې دی اکثر ملکی کسان په هغو هوایی بمباری کې وژل کیږي چې د سوریې حکومت او ملګری کوي. د ملګرو ملتونو عالی کمشنر وویل چې د حلب په ختیځ کې چې څه روان دي جنگي جرمونه ګڼل کېدای شي. هغه په دې ټینګار وکړ چې دغه جرمونو مسؤلین دي د جنایي جرمونو په نړیوال محکمه کې محاکمه شي. پاولو سرګیو پنهیرو چې د سوریې په حق له د تحقیقاتو د نړیوال کمیسون مشر دی هم په دې موافق دی چې د سوریې په کورنۍ جګړې کې د ټولو ککړو کسانو سره د حساب کتاب وشي او عدالت ته وسپارل شي.
Perpetrators of war crimes and crimes against humanity will only cease to violate the laws of war when it is clear that
د جنگي جرمونو او بشريت ضد جرمونو مرتکبين يوازې په هغه صورت کې د جګړې د قوانينو نه سرغړاونه نه کوي کله چې په دې خبره پوښي چې حساب او کتاب ورسره کیږي. په همدې خطر دا ډیره مهمه ده چې د سوریې کورنۍ جګړه دې په حق د جنایي جرمونو نړیوال محکمه او د عدالت نړیوال میکانیزم ته راجی شي. خاغلی پنهیرو وویل چې د تحقیقاتو د کمیسون غړي به د حلب په خارګوټي کې د جنایي جرمونو په حق له اسناد او شواهد راټولوي. په غونډه کې د افریقا او منځني ختیځ د هیوادونو لپاره د برتانی وزیر توبیاس ایلوټ د سوریې او روسیې په خلاف په توند لهجه انتقادونه وکړل.
Hospitals have been bombed repeatedly. Hundreds of civilians, many of them children, have been killed.
په روختونو په پرله پسې ډول بمباری کیږي. د هغه ورځې نه را پدې خو چې بشار الاسد او روسي د حلب په ختیځ برخه کې هوایی بمباری پیل کړی دي سلګونه عام خلک پکې وژل شوي چې اکثره یې ماشومان دي. په همدې حال کې د روسي استازي په برتانی او ملګرو یې تور ولګو چې غواړي تورورستان وشغوري او هغه ته اجازه ورکوي چې بیرته منسجم شي او د هغه په قول خپل واشي کړنو ته ادامه ورکړي. د سوری سفیر هم د برتانی د غتورونه بیا اساس وګڼل او زیاته کړه چې برتانیا دا کار د خپل سیاسي ګټو لپاره کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او سم درنونکو د امریکا د جمهوریت رئیس د انتخاباتو په حق لا راپور اوري. په داسې حال کې چې په نورو هیوادونو کې د جمهوری ریاست انتخابات په ډېرې ساده طریقې ترسره کیږي او هر یو کاندید چې تر ټولو زیاتې رایې وګټي دا هم اعلانیږي چې انتخابات یې وګټل، خو په متحده ایالاتو کې داسې نه ده. د نوي جمهوری ریاست ټاکلو پروسه پیچلې ده او هر ایالت پکې ځانګړی رول لري. په واشنگتن کې د امریکا غاک د خبریال ډیک برنارد رپورت ته ستاسو پام راګرځوم چې زمونږ همکار سید سلیمان شاه برابر کړی.
په متحده ایالاتو کې د جمهوری ریاست انتخابات په هرو څلورو کلونو کې یو ځل کیږي او د انتخاباتو پروسه ځکه مغلقه او پیچلې ده چې 50 ایالتونه او د واشنگتن ډی سي ځلا په ځانګړې توګه پریکړه کوي. داسې نه ده چې هر یو کاندید چې ډېر ووټونه یا رای وګټي نو هغه به د جمهور رئیس په توګه باندې وټاکل شي، بلکې هر یو کاندید چې په ملي کچه د امریکا د 500 ایالتونو د جملې نه زیات ایالتونو سره ملګري شوي د جمهوري ریاست د انتخابات وړونکي اعلانېږي، که څه هم چې هغه له خپل سیال یا سیالې نه په مجموعي حساب کې کمې رایې اخیستې وي. دا پوښتنه پیدا کیږي چې دا کار ولې دومره مهم دی. د دې پوښتنې ځواب دا دی چې په هرو څلورو کلونو کې د انتخاباتو وروسته ایالتونه په دریو قسمونو باندې وېشل کیږي. هر هغه ایالت چې د رای ورکوونکو غوڅ اکثریت د جمهوری غوښتونکو ملاتړ کوي د ریډ سټیټس یا سرو ایالتونو په نوم یادیږي، او هغه ایالتونه چې د رای ورکوونکو اکثریت د دیموکراتانو سره ولاړي نو د بلو سټیټس په نوم باندې یادیږي. په کومو ایالتونو کې چې رای ورکوونکي د دواړو غټو سیاسي ګوندونو ترمنځ د ملاتړ په اعتبار یو شان تقسیم شوي د پرپل سټیټس یا ارغواني رنګ ایالتونو په نوم یادیږي، او ځینې خلک ورته د سوینګ سټیټس یعنی د دوري ایالتونو کلمه هم په کار اچوي. د دغو ایالتونو د رای ورکوونکو په اړه څوک سم نه پوهیږي چې د انتخاباتو پر ورځ به کوم یو کاندید ته رای واچوي. دا پوښتنه هم مطرح کیږي چې رنګونه ولې مهم دي. کلا چې د 1980 میلادي په لسیزه کې په امریکا کې رنگه تلویزیونونه رامنځته شو، نو د انتخاباتو په ورځ به کوم کاندید یو ایالت ګټه، نو د دغو دریو رنگونو به د ګوند ملاتړ په اعتبار یو رنگ د کمپیوټر په صفحه باندې ترسیم کېده. د تلویزیون په صفحه کې ترسیم شوی رنگ نه به خلکو سمدستي معلومه کړه چې کوم کاندید کوم ایالت ګټلی دی. دا درې واړه رنگونه په انتخاباتو کې ګټور ثابت شو، خو په دې اړه ځانګړي مقررات نه وضع شوي. نور رنگونه لکه ژیړ، سپین او یا نارنجي هم په کار واچول شي او کنه. خو په 2000 میلادي کال کې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د دوو غټو رسپانو د نیویارک ټایمز او یو ایس اے ټوډے دواړو په مستقله توګه پریکړه وکړه چې صرف همدغه دوه رنگونه به استعمالوي، ابي رنگ د دیموکراتانو لپاره او سور رنگ د جمهور غوښتونکو لپاره. کله چې د ډیموکرات ګوند د کاندید آل گور او د جمهور غوښتونکو د ګوند د کاندید جورج دبلیو بوش ترمن د انتخاباتو لانجه پراخه شوه او آل گور د منلو نه ډډه وکړه او قضیه د امریکا ستر محکمې ته راجې شوه، نو نورو امریکایي ورځپاڼو او تلویزیون شبکو هم دغه دوه رنگونه غوره کړل. که د مثال په توګه د ټیکساس ایالت ته وکتل شي، نو په تخنیکي اصطلاح د ټیکساس ایالت یو ډیپ ریډ سټیټ یا ژور سور ایالت دی. معمولا د دې کلمې مقصد دا دی چې ګویا د ټیکساس خلک د جمهوري غوښتونکو د ګوند سره اصل په سلو کې ولاړ دي. همدغه شان ځینې نور ایالتونه چې قاطع اکثریت یې د ډیموکراتانو سره ولاړ دي د ډیپ بلو یا ژور ابي رنګو ایالتونو په نوم باندې یادیږي. خو ځینې نور ایالتونه دي چې خلک یو شان د جمهوري ریاست د انتخاباتو په ورځ د یو ځانګړي ګوند ملاتړ نه کوي. دغه ایالتونه د پرپل سټیټس یا ارغواني رنګي ایالتونو په نوم یادیږي. ډېر امکان لري چې رای ورکوونکي د انتخاباتو په ورځ خپل نظر بدل کړي او بل یو کاندید ته رای ورکړي. دې ډول ایالتونو لپاره د سوینګ سټیټس یا دوري ایالتونو اصطلاح هم په کار اچول کیږي. یو ښه مثال د اوهایو ایالت دی. د اوهایو ایالت په کلاسیکي ډول یو دوري ایالت دی. 500 ایالتونو او واشنگتن ڈی سی په شمول د 200 مجموعي انتخاباتي رای ویا الکترال ووټس له جملې نه په ملي کچه اصل رای لري. خو د 1350 کلونو په موده کې د دغه ایالت خلکو د یو ځانګړي ګوند کاندید په ملاتړ باندې هم رای نه دی ورکړي. په تخنیکي حساب د ټیکساس ایالت سوینګ یا دوري ایالت دی. د رای ورکوونکو نظر په یو ثابت حالت باندې نه پاتې. د ټیکساس نه علاوه فلوریدا او میشیګن هم د دوري ایالتونو په جمله کې شامل دي. دا درې واړه ایالتونه ډیر مهم دي ځکه چې د امریکا د ټولو ایالتونو په مقایسه زیات انتخاباتي حوزې لري او د هر ګوند کاندید هڅه کوي چې په وروستۍ شیبه کې د رای ورکوونکو ملاتړ لاسته راوړي. د نورو کلونو په شان د نومبر په اتمه به دا ځلې هم د هیلری کلینټن او ډانلډ ټرمپ د کامیابۍ او یا ناکامۍ پریکړه په همدې دریو ایالتونو کې کیږي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
درنو اوردونکو د مهمو خبرونو لنډیز. د اسلامي دولت ډلې وسلوالو د جمعې په ورځ د عراق په شمالي شهر کرکوک برید پیل کړی دی. دغه برید په داسې حال کې سوی چې د عراق او کوردي پیشمرګه ځواکونه د عراق دوهم لوی شهر موصل د اسلامي دولت د ډلې وسلوالو څخه د برید نیولو لپاره په عملیاتو بوخت دي. دغه ورځ د عراق د کرکوک شهر د ډیبس په شارګوټي کې په یو ځانمرګه برید کې 14 کسه وژل شوي دي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وایي چې د جمهوری غوښتونکي د ګوند کاندید دا خبره د خندا وړ نه، بلکې جدید چې وایي جمهوری ریاست انتخابات درغلی نه ډک دي. ښاغلی اوباما د میامی په ښار کې د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن لپاره په انتخاباتي غونډه کې دا خبره وکړه. پاکستان وایي چې د افغان طالبانو زیاتره ډلې غواړي چې د افغانستان د حکومت سره د سولې خبرې وکړي. پاکستانی چارواکي وایي که چیرته د افغانستان حکومت د طالبانو سره د روغې جوړې نیت لري، هغوی ژمنه کوي چې د کابل د حکومت د لومړیتوبونو له مخې به عمل وکړي. د امریکا دفاع وزیر اش کارټر د ترکیې د جمهور رئیس اردوګان سره د جمعې په ورځ په خپل ملاقات کې د اسلامي دولت ډلې ته په عراق او سوریه کې د ماتې ورکولو لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د نوري پوځي همکاریو په زیاتولو ټینګار وکړ. کارټر د جمعې په ورځ انکرې ته ورسېد او هلته د اردوګان او د ترکیې د لوړپوړو سیاسي او دفاع چارواکو سره ولیدل. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هیلری کلینټن د شخصي کمپیوټر سرور نوی ایمیلونه خبره کړې دي او داسې پکښې معلومه سوې ده چې یو داسې سند هم پکښې شته چې محرم معلومات پکښې و.
او درنډون کوم دې سره د امریکا غاګه شنره د سهارنې خبری خبرونه مطالب هم پای ته ورسېدل. مننه چې تر دې دمه مو ملتیا وکړه. امریکا غاګه شنره د راتلونکو خبرونه د افغانستان په وخت مخام په وبجو پل کېږي. تر هغه چې به هم ستاسو په خدمت کې حاضر کو تاسو ټول په لویلاس پرم پاتې ورځ منکمرغه د خپل راډیوګانو ترڅنګ وسې لنډ شوبو کې د ری خبرونه شروع کېږي.